د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواک مو په دې خبري غړی کې هرکلی کوم. د دولس څخه تر دې بجې پورې به په دې خبرونه کې وره چې د پاکستان وزیر اعظم د طالبان سره د خبرو په اړه باندې نوې بیان ورکړی، نوې خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي ک د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت سره د بجلی په مسله باندې د وزیر اعلی خبرې دي، او تر څنګ نور ګڼ رپورټونه هم شته. خو اول برته منور شاه خبرونه وایي.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان مرکزی حکومت ویلي د وسلوالو سره په روغ نیت خبرې کوي او امید کوي چې ګټورې نتیجې به ومومي. نن با افغانستان کې د تیر انتخاباتو په اړه د شکایتونو تحقیقات شروع کیږي، او د عراق کې نن پارلماني انتخابات کیږي چې په 2011 کال کې د دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس اولنی عام انتخابات دي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف حکومت وای د سولې لپاره وسلوالو سره په روغ نیت خبرې کوي او هیله مند چې دا عمل به ګټور وي. دا سرګندونې نوموړي د خپل درې ورځني سفر په وخت بیرون برتانیا ته رسیدلو پر مهال کړي. په دغه موقع نو شریف وویل حکومت کوشش کوي چې د مذاکراتو د لارې په هیواد کې امن راولي.
د وای دا یو خبر سره دا چې موږ په خنیت او پراخ سره پیل کړی دا کچېری په پاکستان کې د مذاکراتو لاره امن راتلی شي، نو زما په خیال دا ډیره خبره ده او زه یقین لرم چې دا پروسه به ښه پایلې ولري.
د یادونې وړ ده چې پاکستان کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د ډزبندۍ د ختمولو اعلان کړی، خو ویلي دي چې مذاکرات به جاري ساتي. بلخوا د وسلوالو مذاکراتي کمیټې ویلي ډېر زر به د حکومتي مذاکراتي کمیټې او د وسلوالو طالبانو د شورا ترمنځ ملاقات وشي. د خیبر پختونخوا حکومت وای د بجلی زیاته برخه د صوبه پیدا کوي، خو مرکزی حکومت بیا هم دغه بجلی واپس په دوی په ګرانو نرخونو خرڅوي. صوبای وزیر اعلی پرویز خټک پر نو وخت په خبر کې مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل د بجلی په معاملې کې دوی د مرکزی حکومت سره ستونزې لري چې د حل کولو لپاره صوبای حکومت عدالت ته د تللو اراده کړې ده. نو مولي زیاته کړه
چې کوم بجلی مونږه پیدا کړی دا هغه وفاق ته ځي او وفاق یې مونږ باندې ګرانه خرڅوي. هغه چې فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دي هغه یو پرائیویټ خلکو کیس کړو، هغه کیس په سپریم کورٹ کې هغه سٹے ختم شو. اوس مونږه ما ایڈوکیټ جنرل ته ویلي دي او تفصیلی فیصله دوه ورځې مخکې راغلی دا کیس تیاری ان شاء الله ډیر زر به عدالت ته کیس مونږ یو.
پرویز خټک مشال ریډیو ته دا هم ویل چې د دوی حکومت په صوبه کې د بجلی د بحران ختمولو د یوې غیر سرکاري مرستندویه ادارې په همکارۍ د وړو بجلیګرونو جوړولو منصوبه لري. درحال د ګیس نه د بجلی پیدا کولو لپاره هم کار کوي. اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته ډی چوک کې د بدرکشو خلکو د کورنیو احتجاج نن هم دوام لري. دوی وایي چې په تشدد یا وهلو ټکلو باندې یې څوک لار نشي نیولی. د بدرکشو خلکو لپاره د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې ډیفنس فار هیومن رایټس کمیشن مشر امینه مسعود جنجوه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل دوی به هم دلته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف له برتانیا د واپسۍ پورې دلته ناست وي. نوموړي ویل چې دوی حکومت ته د یوې میاشتې پورې وخت ورکوي چې ورک شوي خلک معلوم او خلاص کړي، ګنې دوی به تر مرګه پورې د لوګې په هړتال لاس پورې کړي. یاد دی وی چې د تیرګل په ماخام د اسلام آباد پولیسو لخوا په دغه احتجاج کوونکو تشدد شوی و. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای پاکستان کې خبريالان د فشار لاندې دي. نن په خپل یو خبر کې شوی ریپورت کې یاد اداره وای په دغه هیواد کې خبريالان د سیاسي ګوندونو په شمول د وسلوالو ډلو لکه طالبانو استخباراتي ادارو لاړه په مستقیل ډول د تشدد د خطر سره مخ دي. د ریپورت کې دا هم ویل شو چې پاکستانی چارواکي پر رسنیو بریدونو کمولو او یا په دغه بریدونو کې د ککړو خلکو خلاف کاروي کولو کې په مکمل توګه ناکام شوی دي. دا ریپورت په داسې حال کې مخ ته راغله چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI او مطبوعاتي ادارې جنگ گروپ ترمنځ د دغه ادارې په سینیئر خبريال حامد میر د حمله په سر کار کې روان دي. په ISI باندې تور لګیدل چې په حامد میر تر سره شوی قاتلانه حمله کې لاس لري، خو ISI دا تور ردوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د ټاکل شوې نیټې پورې یو سل او یو ویشت شکایتونه ترلاسه کړي دي. د یاد کمیشن ویان نادر محسنی پرون په کابل کې خبریالان ته وویل د دې شکایتونو تحقیقات به سبا ته یعنی نن د چهارشنبې په ورځ د امیدوارانو د استازو د کورنۍ او نړیوالو څارونکو د رسنیو په موجودګۍ کې شروع شي. نوموړي زیاته کړه
در رابطه با از این شکایات اینا کتگوری بندی شد
دوویل ده ده شکایتون پاره باید وویل شی چه ده شکایتون کتگوری شوی او هاگ شکایتون دی چه ده انتخابات و خپلواک کمیسیون در رایو پا قسمی نتایجو که ندی شاملی کردی ده پا اتو مواردو کدی.
د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې په پنځمه نیټه افغانستان کې د شوراګانو ولسمشرۍ عام انتخابات په پوره امنه توګه ترسره شوي وو چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه یې ډېر ستاینه شوې. نن په عراق کې پارلماني انتخابات کیږي چې پکې د 208 سیاسي ګوندونو 9000 امیدواران برخه اخلي. د انتخابات د مقامي وخت مطابق د سهار په 2 بجې شروع شو چې تر مازیګر شپږو بجو یعنی 11 غنټو پورې به جاری وي. په دې انتخاباتو کې د دې انتخاباتو لپاره 400000 خلک د ووټ اچولو اهلیت لري چې د 328 نشستونو لپاره به ووټونه اچوي. ویل کېږي چې د وزیر اعظم نور الملکي اتحاد به په دې انتخاباتو کې تر ټولو ډیر نشستونه وګټي او دا راز امکان لري چې راتلونکي وزیر اعظم هم منتخب شي. عراق کې د انتخابات په داسې حال کې کېږي چې دا هیواد د بدترین تشدد سره مخ دی. او رسته خبر دا چې امریکا او روس دواړه په یو بل باندې په یوکرین کې د نارامۍ پیدا کولو تورونه لګوي. پرون د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په روس تور ولګوه چې په یوکرین کې روان بحران لا نور څه وکول کې لاس لري. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین پرون په امریکا تور ولګوه چې په یوکرین کې نارامۍ رامنځته کړي او اوس د ځان خلاصولو لپاره په بل چزي مواري چول غواړي، نو ځکه د روس خلاف بندیزونه لګوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاه څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ بعد د ریپورتونو تفصیل اورو. طالبانو سره د خبرو پاړه د زند رامنځته کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا هیله ښودلې چې مذاکرات به کامیابیږي، خو یو څېړونکی وایي داسې نه ده.
په عملی توګه باندې هیڅ نخکاری چې پرمختګ شوی وي، فقط د بیانونو هغې باندې انحصار دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د خپلې صوبې بجلی په مرکزي حکومت په ګران قیمت خرڅوي چې له دې وجه به عدالت ته ځي.
اوس مونږ ما اډوکیټ جنرل ته ویلي دي کیس تیاری ان شاء الله ډېر ژر به عدالت ته کیس مونږ یو.
پاکستان کې پر ښځو د تشدد د زیاتوالي رپورټونه راغلي، د دې وجه څه ده؟
دا بنیادی طور باندې د سړی د کم د تعلیم د وجه نه ده. خویندې لینې ته دی په قرآن و د هغه مطابق دی چیرې برخه ورکوي نه ورکوي، بلکې جګړه ټوله ده وي.
د پښتون شاعر غازی سیال مرکه هم درته لرو.
په سندره کې د پښتون د مزاج هغه عکاسی هم شوې وي. پاکیش نه فصلونه زنګي ما لیدلې دی، دغه زما د آشنا کلی دی زما زړګی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. لومبي رپورت ته ورځو. اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون برتانیا ته لاړ. هغه د خپل دغه سفر په مهال خبریالانو سره خبرو کې د طالبانو د مذاکراتو په اړه وویل چې دوی ډېر ښه کوششونه شروع کړي او هیله یې وښوده چې دا خبرې به کامیابیږي. نوموړي برتانیا سره په تعلقاتو هم زور راوړ او ویل چې غواړي د دواړو ملکونو ترمنځ دوستي لا ښه شي. تفصیل یې له احمدالله اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې طالبانو سره د ښه نیت نه مذاکرات شروع کړي دي او حکومت یې د عمل جاری ساتل غواړي. د تیر ګل په ورځ لندن ته رسیدو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل چې موږ د خبرو اترو د لارې په ملک کې امن قائمول غواړو او حکومتي مذاکراتي کمیټي موږ با اختیاره کړې ده چې طالبانو سره مذاکرات وکړي چې په ملک کې امن قائم شي. وزیر اعظم وویل چې طالبانو سره د مذاکراتو د لارې معاملات مخ په وړاندې بوتلل غواړو، ځکه چې د نړۍ د نورو ملکونو مثال زموږ په وړاندې دی چېرته چې د مذاکراتو د لارې امن قائم شوی دی. د وزیر اعظم د دې بیان په حق لا سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې حکومت خو د ښه نیت نه یو کوشش شروع کړی دی، خو د دواړو غاړو د بد اعتمادۍ له وجې تر دې دمه پکې څه مثبت پیشرفت نه دی شوی.
د نتیجو خبره کیږي نو تر دې وخت داسې په عملي توګه باندې هیڅ نه ښکاري چې پرمختګ شوی وي، فقط د بیانونو هغه باندې انحصار دی. نو وزیر اعظم په نوې بیان په لندن کې ورکړی دی، خو عملي خو څه نه شوی، ځکه چې طالبان وایي چې د دې کوم غوښتنې شوی د دې په وینا حکومت هغه باندې څه کوشش نه دی کړی. بل چې کوم هغه لچک په کار دی، دواړو غاړو نه دواړه غاړې خبرې کوي، خو تر اوسه پورې نه څه لچک خولې دی نه داسې څه اشاره ورکړي دي چې د خبرو دا پروسه مخکې لاړه شي او څه کامیابي پکې وشي.
خبریال او سیمه ایزو چارو یو بل کارپوه عقیل یوسفزی وایي،
زما خپل خیال دا دی چې حکومت عملاً د اپریشن تابع کړی دی، دغه رنګې د طالبانو مقاصد چې دي هغه هم دا دي چې د مذاکراتي عمل له سوالت له ورکي، او دوی بیا د 2014 کې چې کله امریکا د افغانستان نه وځي نو هلته کې د افغان طالبانو او القاعدې سره بیا د یو مشترکه حکمت عملی هغه پیدا چې دغه اوچته کړي. زما خپل خیال دا دی چې د دواړه طرفه د ټیم لا دیکور کړی کېږي او عملاً د مذاکراتو د څومره پروسس چې دی د دې ته نتیجه چې دا هغه مخ ته نه راځي.
وزیر اعظم نواز شریف په خپلو خبرو کې وویل چې پاکستان او برطانیه ترمنځ د پخوا راهسې ښه تعلقات دي، او د خپل دورې دوران دا تعلقات به نور هم مضبوط او مستحکم کوي. په پاکستان کې د میډیا موجوده صورتحال په حق له نواز شریف وویل،
میډیا پر تو کبھی پابندی لگی نہیں ہے جب سے ہم آئے ہیں.
په میډیا خو کله پابندی نه لګی دلی، کله نه چې زمو حکومت راغله نو تاسو ګوري چې میډیا بالکل آزاد ده، او یو داسې میډیا چې د پاکستان د پاره یو مثبت کردار ادا کوي، نو یقینا چې د داسې میډیا به موږ مرسته کوو.
یاد دی چې وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره لندن ته تللې ده، او نوموړي ته د دورې بلنه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ورکړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت پر دوی د دوی خپل پیدا کړی بجلی په ګرانه بیه خرڅي. وزیر اعلی پرویز خټک پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې له همدغه وجبه د خیبر پختونخوا حکومت عدالت ته ځي او په مرکزی حکومت به کیس کوي. یاد دی چې مرکزی حکومت تیره هفته د خیبر پختونخوا د بجلی بیه زیات کړي، او د دې وجه یې د صوبه کې د بجلی غلا وښودله. غلام غوس په ډېر نور تفصیل درته وایي.
په وزیر اعلی هاوس په خبر کې تیر مازیګر د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په صوبه کې د بجلی د کمی په ستونزه د قابو موندلو لپاره د صوبایي حکومت او غیر سرکاري ادارې اس ار اس پی په شریکه همکاري په ملکن او هزاره ډیویژن کې به درې نیم سوه وړې بجلیګری جوړوي.
دا تقریبا 2000 روپۍ باندې به اس ار اس پی په ترو صوبایي حکومت به فنډینګ کوي، او دا به ملکن ریجن کې او هزاره ریجن کې دا تقریبا درې نیم سو واړه بجلی پن بجلی گھر دی، او دا به کمیونٹی ته حکومت به پیسې ولګي، کمیونٹی ته به حواله کی، او دا تقریبا په نیم قیمت باندې ته بجلی ملاویږي، او په دې کې 24 گھنٹے باندې ته بجلی موي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې ارزانه بجلی پیدا کیږي، خو وفاقي حکومت یې په دوی باندې ګرانه خرڅوي، او بل تازه ستونزه دا راولاړه شوې ده چې سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه سټی منسوخ کړی دی د کوم تر مخه چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی په بیلونو د تیلو اضافي خرچه کل ادم ګرځول شوې و. خو وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې حکومت په دغه لړ کې نوې کیس تیار کړی دی
چې کوم بجلی مونږه پیدا کړی دا هغه وفاق ته ځي، او وفاق مونږ باندې ګرانه خرڅوي. هغه چې فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دی هغه د پرایویټ خلکو کیس کړو، هغه کیس په سپریم کورټ کې هغه سٹے ختم شو. اوس مونږه ما ایڈوکیټ جنرل ته ویلي دي او تفصیلی فیصله دوه ورځې مخکې راغلی ده، کیس تیاری ان شاء الله ډیر زر به عدالت ته کیس مونږ یوسو.
لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د صنعتونو او کارخانو چلولو لپاره د ګیس نه د بجلی جوړولو منصوبې هم تیاری کړې دي.
مسله دا ده چې موږ صوبه چې کوم ده هغه فیزیبل نه ده انډستری لپاره، کله پورې چې موږ کارخانه دار ته سمرات نه ورکړي د دې سلسله کې موږ چې کوم فالتو ګیس دی هغه نه موږ بجلی جوړون غواړو، او دې صوبه کې شپږو ځایونو کې انډستری سټیټ جوړون غواړو، تاکہ مونگا ارزانہ بجلی خلق کو تو ورکو اور دا سہولت چی دیتے ملاو چی ما یقین دے چی کال کے دن دن پدی صبح کی پزرگونو کارخانے رات لیشی
پہاتار انڈسٹریل سٹیٹ کی ستاسو دا سٹیل مل لگاولو ہمیں او منصوبہ جوڑا کر لاؤ
جدا جی سٹیل مل جوڑوں دے سرکار نے جوڑے دا پرائیویٹ یو ادارہ دا آگئی دلتا سٹیل مل جوڑوں گواڑی مونگا آگئی تازمک کے لگے ہو چاہی تازمک ورکو اور سمرا سہولت چی مونگا ملاوی دے شی ورکو ورتا
تیر مازیگر پا وزیرالہ ہاؤس پیخور کی د پیخور پریس کلب او خیبر یونین د نوی کابینې د سوګن پورته کولو د دستوري پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک د پیخور د خبریالانو د رهایش لپاره د میډیا سیټي اعلان هم وکړو او د صوبایي حکومت په نورو پرمختیایي منصوبو یې هم بحث وکړو. ولام غوس مشال ریډیو پیخور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پا پاکم یولس بجی
حجرا
پا یوا نیمه بجا
ستونزه او سرکار
پا پاو بانده دو بجی
ده کرخ پغالا
پا دو نیمه بجی
ده نڑای رنگونا
پا دری نیمه بجی
شال او شملا
پا پاکم سلور بجی
ده مشال تر رنا لانده
پا سلور نیمه بجی
اوریدونکو اسلام آباد کې ځینې کسان لا هم د پارلیمنت مخې ته د خپلو لادرکو کورنیو غړو د موندلو په مقصد د احتجاج په توګه ناستي. دوی ویلي تر هغې به خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې ورته چارواکي ونه وایي چې دا غیب کسان چیرته دي او ولې غیب کړل شوي. دوی ویلي که د کورنۍ غړي یې ونه موندل شي نو تر مرګه به د نه خوړو احتجاج وکړي. سراج ظهیر یې نور تفصیل درته وایي.
د ملک د مختلفو برخو نه د لادر ککړل شوو خلکو کورنۍ دا وخت اسلام آباد د پارلیمان مخې ته ډی چوک کې په احتجاج دي چې پکې زنانه نارینه او ماشومان شامل دي. د دې احتجاج کوونکو وینا ده چې تر څو د دوی خپل خپلوان نه وي خوشې کړل شوي تر هغه به دوی د احتجاج جاری ساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د لادر ککړل شوو کسانو لپاره د کارکوونکو ادارې مشرې امنا مسعود جنجوه وویل چې د دوی دا پوره امن احتجاج جاری دی خو د تیر ګل په ماښام اسلام آباد انتظامیه په دې احتجاج کوونکو تشدد وکړو
چې موریان دي زما او زما خوریان دي هغه داسې جړلی او داسې منډه وکړه ټول ټیر ګیس ولتا لاټھی چارج او ټول زمونږ چې انتظامیه دي ډیفنس اف هیومن هغه ټول زخمی شوی دي هغه بیا اوشت شوی او پولیس اونې والی او هغه مختلف پولیس سټیشن کې بوتله او زمونږ انتظامیه چرته دي نو بیا لیډی پولیس ما باندې رانو مونږ ته ما ته اوشت کړو او زما یو خور فرزانه مونږ دواړه بیا هغه سره خپل خلاص کول واړو هغه مونږ له بیا وخی او دومره زیات مونږ ته وخلیو او بیا داسې مونږ اوچت کړیو پولیس وین کې مونږ داسې پریدلیو.
همدارس د سواد نه راغلی د لادر ککړل شو خلکو د کورونو یو څو زنانو مشال ریډیو ته په دې اړه وی
مانم نرګس ته زم د دمغه د سواد زما پکې دوه بچی دی دای پینځم کال دی زمنګ سره واړه بچی دی مونږ په دې سور روډ باندې پراته غنو ته هغه باوجود دی پرون په مونږ باندې کیسونه استعمال کړو.
زمانم زاهیده ده د سواد کبل ګل جبی یم زما درې زامن دی یو می خاوند دی د دې پوری چې د دې صحته پوری زما دغه دوو بچو هیڅ پته نشتی.
زما خاوند د امن د کمیټې مشر او ممبر او میا سید شیر محمد شاه. زما د خاوند شپږم کال شروع دی او زما ته لکه د مړ او د ژوند دی لکه هیڅ قسم سره لکه معلومات نه دي شي. موږ سره ډیر زیاتې شوې دي موږ د دې زینه په لوړ وسغلولې یو.
د امن مسعود جنجو په وینا چې د احتجاج کې 800 پورې کسان شامل وو خو اوس د غشمیره یو نیم سل پاتې ده. د دې وچې د تیر شپې په پیخه کې د امنا مسعود جنجو په شمول 12 کسان نیول شوي وو چې د وزیر اعظم نواز شریف د حکم وروسته هم د شپې خوش کړل شول. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډیر سخت روان تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
بالکل اوریدونکو دا بحث تاسو نن هم در اورول کیږي. د پاکستان سند صوبائی اسمبلی د کموم رجنکو د ودونو د مخنیوي لپاره یو قانون منظور کړی دی. د صوبائی اسمبلی غړو د دې قانون پر رامنځته کولو ډیره خوشحالي ښودلې او ویلي چې اوس به یې د عملي کولو لپاره خپل پوره پوره کوششونه کوي. د بشري حقونو ادارو هم پر دې کار خوښي ښودلې او وایي چې دې سربا په بدو کې د جنکو ورکول په ماشوموالي کې د جنکو واده کول او په زور د ودونو مخنیوي وشي. ظفر کریمی نور تفصیل لري.
سند اسمبلی لخوا په دغه بل کې له 18 کلنۍ مخکې د هلک یا جنۍ په ودولو بندیز لګول شوی دی او د دې قانون څخه د سرغړونې کوونکو لپاره 3 کال زندان او 15,000 روپۍ جرمانه مقرر شوی ده. د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ګوند عورت فاونډیشن د کراچۍ مشر مهناز رحمان له مشال رډیو سره په خبرو کې دا بل د ماشومانو او په تیر بیا د جنو لپاره ګټور بلل دی. نوموړی زیاته کړه، مهناز رحمان وای دا لویا کامیابی ده او د دې لپاره مدني ټولونو د اوږدې مودې راهسه کوشش کولو. د دې ګټه دا ده چې لوی خو به اوس په کلیو کې د ماشومانو جنکو او هلکانو ودونه نکیږي. جنکۍ په بدو کې او سوره کې ورکول کې دي. ځنې ځایونو کې جنکۍ د پیدا کېدو سره سمې ورکول کې دي. د دې مخه به اوس ونیول شي او لبل خو به هلکان او جنکۍ 18 کلنۍ ته د رسیدو تر مخه د ډېره حد پورې خپل تعلیم پر مخ بوتللې شي. مهناز رحمان زیاته کړه، د دې قانون د جوړېدو وروسته ځنې انتها پسند کړي د دې مخالفت کوي، خو د هغې په خبره دوی به د دې قانون د پلي کولو لپاره په حکومت نور دباو هم ورواچوي تر څو دا قانون په سمه توګه عملي شي. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر امرنات موتولال وایي په سند صوبه کې په دې وروستیو کې د هندو لګکیو د جنو په زور ودېدل هم زیات شوي او دا قانون که په سمه توګه عملي شي نو دا د مذهبي لګکیو لپاره هم ګټور ثابتېدلې شي. دی وایي که دا په سمه توګه عملي شي نو بیا د دې قانون هیڅ جواب نشته. دا یو انقلابی قانون دی. دا قدم په ټول پاکستان کې په لومړي ځل سند اسمبلی پورته کړو. په دې صوبه کې هندو او نورو لګکیو ته دا ستونزې پیښې دي چې د هغې لوڼه د وخت نه مخکې تختول کېدلې او بیا واده کېدلې. د دې قانون د پلي کېدو سره که دغه پیښې ختمې نه شي نو موږ امید کوو چې تر ډېره حده به پکې کمې راشي. بلې خواته د سند صوبې حکومتي چارواکي وایي د نوي قانون د منظورېدو وروسته د دې قانون د صحیح پلي کېدو لپاره دوی ټوله حکومتي مشین دې په کار اچولې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو له کراچۍ مو دغه رپورټ واورید. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په رپورټ کې پر ښځو د تشدد په اړه ژورې اندېښنې ښودل شوې. له حکومت غوښتل شوې چې د لړکې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره کار وکړي. څېړونکي وایي پر ښځو د تشدد یوه وجه په نارینهو کې د تعلیم کمی او ښځې د ځان برابر نه ګڼل دي. په دې اړه عمر دراز وزیر رپورټ لري.
مومنا بنگش چې کوهاړ کې د یوې وکیلې په حیث کار کوي وایي چې قبایلي سیمو کې زنانه تعلیم دانش برابر دی چې له وجې په زنانو د تشدد شره د نورو سیمو په پرتله زیاته ده.
قبایلس ایریا دی نو هغه کیسه لکه خلکو سوچ چې کوم دام دغه د چغو تعلیم خلاف دی، سپیشلی د خزو تعلیم. خزو ایجوکیشن ورکول ډیر زیات ضروری دی ځکه چې ایوا خزوی هغه یو خ نسل ورکوي شي کنه یو خپل ماشومان ته خ تربیت شي هغه ویر کی نو مت به یو خ کوم ملاو شي.
د زلابنو های کورټ سینیئر وکیل افتخار دورانی وای زنانو باندې تشدد د زنانه تعلیم کمیل وجنه بلکې زمونږ پسیمو کې د نارینه تعلیم او شعور د کمیل وجې کیږي.
وایلنس اگینست وومن د زنانه د کم تعلیم د وجنه نه ده، دا بنیادی تور باندې د سړی د کم د تعلیم د وجنه ده. ویلې چې وایلنس خو سړی کوي. بلا غټه خبره ده دا چې میشتو سه بنیادی تور باندې د اسلامي تعلیمات نه مس بالکل نہ خبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات پر نتیجہ شوی دے چا غا پر رمضان شے دے غ پر حیات سے مست دا مثال نہ ملے وی میز اسلام دغے پر کرنگا وی چ میز دے پر اسلام سرو کا وی اگر دے بے مس پٹ پر دے چا اسلام بلتا تے صحیح ور کا وی خوائیں دے لینے تا دے پر قران و دے غ مطابق دے چرے برہ ور کا وی نہ ور کا وی بلکہ جگڑا تولا دا وی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړی مسرت شفی چې د زنانو معاملاتو باندې ډیر ژور نظر لري وایي چې په ښځو اکثره ظلم زیاتی کیږي او د دې سو کیس مونږ دی.
بس دسی زیته نی دی چې هغه مو معاشره ایکسپټ کینا سیر دا زیته شوی دا لکه کور کې زبو يم خزه خاون مینس کې جګړه کیږي خاون خزینه گزار پورته کی یا کور نه بے دخل کی یا بچی ته نویسار کی سو خیم دا ټول شونه خزی خلاف سی اور خزی سره زیته کې شمره شي.
مسرت شفیع وای سو کال وړاندې دوی ته یوازې په کوهار ډویژن کې د یو تحقیق تر مخه په ښځو د تشدد قریبا 15,000 واقعات را مخه ته شوي ول، خو ولې تر اوسه دولت لاړه خاصه موثره قانون سازی په دې لړکې په عمل کې نه دی راغلی.
یمو قانون شته ده امپلیمنټیشن نه کیږي لګیدا پاسیبل نه ده. زه پریکټیسنګ لایر یم، ما ته د حکمه ډیګری ملاوه شي، ما موکلې ته د کفافه مهانه ډیګری ملاوه شي، ما موکلې ته سامان جهیز واپسی ډیګری ملاوه شي، د بچو کسټډي ډیګری ورته ملاوه شي، خو قانون کې تسي کوئک ریمیډی نشته چې ما ته په دلاس ډیګری ملاوه شو او په دلاس ما ته ددرسي وشي. نو ایگزیکیوشن پروسیډینګ سړي د کې
نمسرت شفیع په وینا کچرتا زمونږ په حجرو او جماعتونو کې هم خلکو ته د ښځو حقونو په باره کې پوها او شعور ورکړی شي، نو په ښځو باندې تشدد شرعه کې ډیره کمی راتلی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پر خزو د تشدد په اړه مو دغه رپورټ اوریدل. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په 2013 کال کې پاکستان کې 55 خزي د لونو د زیږولو لامل وژل شوې دي، سره له دې چې یو مور د خپل پیدا کیدونکو ماشوم د جنس په ټاکلو کې کوم رول نه لري، خو بیا هم په اکثره پښتنو سیمو کې خزو ته د زوی نه راوړلو له وجې په ښه نظر نه کتل کیږي. بارکوال میخیل په دې اړه رپورټ لري.
د کوټې په دولتي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصص ډاکټر روبینا شاه وایي له خپلې تجربې ورته څرګنده شوې چې عموما 80% یا 90% هلکان پیدا کیږي، خو بیا هم ډیر خلک چې په هغوی کې باسواده او ځینې شتمن خلک هم شامل دي د منفي سیالیو او میراث پاتې کېدو لپاره تر لور د زوی پر زوکړه ډیر خوشاله وي. اوس هم داسې خلک ډیر شته، حتی ډیر لوستي خلک چې د لور پر زوکړه خوشحالي خو څه چې خفه وي او هڅه کوي چې زوکړې لور وغورځوي او وایي چې موږ نه غواړو. دا سپیره او کرغړنه ده. په ځینو قبیلو کې دا ډول کژن استا او ځینې عام خلک هم چې مخکې دوه درې لونې وي له خپلې ښځې ډېره کرکه کوي. زما په یاد دی یو سړی و، یولس لونې وې، پر یولسمه لور خو دې ته تیار و چې په روغتون کې وغورځوي. د کوټې په دولتي روغتون کې زیږنتون ته ورغلم او هلته مې له ډېرو خلکو سره چې نوي اولادونه یې پیدا شوي وو خبرې وکړې. دوی اکثره وویل چې د زوی او لور فرق ورباندې نشته، خو د ځینو د اولادونو شمېر ته په کتو سره معلومېدله چې تر لور زوی پر زوکړه خوشاله دی. یو تن چې لور یې پیدا شوی وایي،
زما نوم تیر محمد، ما خپل بچان او سل دي لې اپریشن وروکه لور مې پیدا شوله، مخکې مې زوی هغه وفات شوله چې لور مې پیدا شوله ډېر شو خوشاله. په موږ د فرق نه سموځ وای کلور کزوی بس چې ما ژوندې خوشاله باندې.
یو بل تن یار محمد دا منی چې په زوکړه کې د جنس ټاکل د مور او پلار کار نه دی او وایي لور او زوی ورته فرق نه لري، خو د لورو له ډېرښته معلومیږي چې د زوی د پیدا کېدو په هیله هیله اولادونه یو لسو تر رسیدلې دي.
زما خپل یولس اولاد دي، نم لونې دي دوه زامن دي، لونې پله پسې پیدا شوی دي، څلور لونې مې ور پیدا شوی دي، بیا زوی شوی دي، بیا دوی لونې پیدا شوی دي، بیا زوی شوی دي. دا د انسان د وس کار نه دي.
د ښځینه ناروغیو متخصص ډاکټر روبینا شاه وایي په خوا خو به خلک نه پوهېدل چې زوی پیدا کیږي کلور، خو نن سبا چې د جنس د معلومولو طبي آلات ایجاد شوي ډېر خلک ورځي او کومیندواره ښځه د لور مور کیږي، نو تر زوکړې مخکې له منځه وړي. خو وایي د همدې تیاره ذهنیت له امله دوی عموما چاته د زیږیدونکي ماشوم د جنس پاره معلومات نه ورکوي.
هم لو کوشش کرتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی، لیکن
موږ هڅه کوو چې ډاډ ورکړو. خدا سي ډېر ډاکټر استا چې په شخصي روغتونونو کې په 40,000 یا 50,000 روپۍ د شذو د عمل غرزولو کار کوي. مخکې خود اومندواري په لمړیو کې دا کار ګران وو، اوس خود راسي واکیوم می سپایریټر په وسیله په 50 دقیقو کې عمل وغرزوي او د ګولوی په وسیله د عمل غرزول خو اوس عادي خبره ده.
بچانی کلوا دینا ایک عام ہے.
ډاکټر روبینا شوای لمړی خود حاله کونجلی ترمنځ هیڅ توپیر نسته، خو کڅو کې بولی نو په دې کې هم باید د ښځې پر ځای نارینه خپل ځان ملامت وبولي، ځکه چې وایي ښځه په ارثي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي لور پیدا کیږي، او که وای کروموزوم ورسره یو ځای سي ایکس وای کروموزوم جوړوي او هلک پیدا کیږي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
د
دلته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اورا زراوتی موږ باجول بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس هم ډیر نه نه رخصی را مخ کې شوی دی سیاست لا دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده اسد سرا
تاندې هيله
اوریدن کو تان دی هلی خبرونه کی تاسو د خزو د حقونو د خزو د مسایلو په اړه باندې د خزو لخلی اوریدل شي د دې ترڅنګ د مشال ریډیو نه تاسو نورې بیلابیل ونیزي او همدارس د ورځې په اوګدو کې تاسو ریپورتونه او خبرونه اوري د خبرونې نیمه کې له منور شاه د خبرونو لنډی زور
د خیبر پختونخوا حکومت وای د بجلی په سر مرکزی حکومت سره د روان کړکیچ په لړ کې به عدالت ته ځي د یادې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل دوی د بجلی د بحران د مخنیوي لپاره په صوبه کې د مرستندوی ادارو په ملاتړ د وړو بجلیګرونو جوړولو منصوبه هم لري د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف وای حکومت د سولې لپاره وسلوالو سره په روغ نیت خبرې کوي او هیله مند دي چې دا عمل به ګټور وي دا سرګندونی نوموړي د خپل درې ورځني سفر په وخت پرون برتانیا ته در رسیدلو په وخت کړي په دغه موقع نو شریف وویل حکومت کوشش کوي چې د مذاکراتو د لارې په هیواد کې امن راوړي اسلام آباد کې د پارلیمان مخه ته د بدرکشو خلکو د کورونه احتجاج نن هم دوام لري دوی وایي چې په تشدد یې څوک لار نشي نیولې د احتجاج کوونکو حکومت ته د یوې میاشتې مهلت ورکړی چې ورک کړی شوي خلک معلوم کړي او خلاص کړي ګنې دوی به تر مرګه پورې د لوګې په حالته لاس پورې کړي د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای پاکستان کې خبريالان د فشار لاندې دي یا د اداره په خپل یو ریپورت کې وای په دې هیواد کې خبريالان د سیاسي ګوندونو په شمول د وسلوالو ډلو لکه طالبان او استخباراتي ادارو لخوا په مستقل ډول د تشدد د خطر سره مخ دي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وای د ټاکل شوې نیټې پوري یو سل او یو ویش شکایتونه ترلاسه کړې دي یاد کمیشن ویان نادر محسنی ویلي د دې شکایتونو تحقیقات بنن یعنی د چهارشنبه په ورځ د امیدوارانو د استادو د کورنۍ او نړیوالو سارونکو د رسنیو په موجودګۍ کې شروع شي نن په عراق کې پارلماني انتخابات کې چې پکې د 200 یا سیاسي ګوندونو 9000 امیدواران برخه اخلي د هواد کې شل لکه خلک د رای ورکولو اهلیت لري چې د 328 پارلماني نشستون لپاره به ګوتونه اچوي او د یوکرين د مشرقي برخې په لوهاس خار کې په زرګونو روسپلو مظاهرینو یو شمېر سرکاري ودانې نیولې چې پکې سیمهیز انتظامی دفتر د پولیسو مرکزی تاڼه او د مقامی ټلویزیون یو مرکز شامل دي
له منور شامو د خبرونو لنډیز اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس په رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د دور سپانو جنگ او اکسپریس د اداري غټ کې وره
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د تیر پیر په ورځ کمی سلامتیا په اړه د سیول او عسکري مشورولې یو غونډه وشوه ادارې وایي په دې اجلاس کې طالبانو سره مذاکرات په اړه په کمی حکمت عملی چې اتفاق وشو نو دغه مطابق فیصله وشوه چې خبرې اترې نتیجه خیز جوړول لپاره د دې ایجنډا مختصر او واضحه کېدل ضروری ده ادارې زیاتوي حکومت او طالبانو مذاکرات تر اوسه پورې د یو بل تحفظات لري کول پورې محدود وو د دواړو ډلو غړو میډیا ته چې تر اوسه پولیس وویل نو داغې نه دا واضح نه شوه چې طالبانو ایجنډا صدا او اغې په کم شرطونو امن لپاره تیاری دی شي ادارې مخکلي کې په دې ورسو کې ځینې بمی چاودنې هم شوې چې داغې نه اعتماد سازي عمل ته نقصان رسیدلې دي او ولس کې د دې د تاثیر موجود دي چې مذاکرات کوشش کامیاب نه دي ادارې وایي دا تاثیر لري کول لپاره ضروری ده چې په واضح ایجنډا خبرې اترې مخ په وړاندې بوتل شي ادارې لیکي د حکومتي نمائندو دا موقف بالکل صحیح دي چې طالبانو سره روانه کی په مکمل ایجنډا خبره پکار ده ادارې اخیره کلی کې هله پکار ده چې د مقصد لپاره بېمانی بیانبازینه ډډو کړی شي او خبرداوی چې دواړه ډلې خپل ټول توجه د امن په حاصل ورکړي اکسپرس رسوان خپل ادارې کلی کې پارلمان مخ ته لادرک خلکو خپل خپلوانو باندې د پولیس تشدد یو نامناسب عمل وو ادارې وای جمهوریت معاشرو کې حکومتي او ریاستي ادارو خلاف ولسی احتجاجونه کیږي برتانیا او امریکا کې هم ولس خپل وختونو له احتجاج چونه کوي خود تیر پیر پورس سکیورټي حکام او مقامی پولیس پرم نه مظاهره کوونکو باندې کم تشدد وکړو نو دا غي سجواز نه جوړېدو ادارې زیاتوي دا یو ډېر د افسوس وړ پیښه وه. دا مظاهره کوونکي د مخکې په شان دې ځل هم پارلمان مخې ته ناست وو. ادارې په وینا پورم نه مظاهره کول د هر چا جمهوري او آئینی حق دی او دې نه څوک نشي منع کولی. ادارې اخیره کې وایي که په ریډ زون کې جلسې او جلوسونو اجازت نشته نو په دې لړ کې مظاهره کوونکو ته د مخکې نه اطلاع ورکول پکار ده چې داسې پیښې مخې ته نه راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو په دې برخه کې ورو چې ډان او رسپانې لیکلي چې پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو پر ضد حکومت کوم ګام نه دی اخیستی. د دې وجې څه دي او ولې حکومت دغسې نه کوي؟ همداراز امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې ډیر زیات پرمختګونه شوي دي چې په کار ده دا وساتل شي. عبدالحی کاکړ د دوړو مقالو غټه کې درته وایي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د خپلې ادارې په سر کې دوه پوښتنې راپورته کوي. لومړی دا چې که د پاکستاني حکومت له لوري پر ترګرو او وسلوالو ډلو بندیزونه لګول باوري او مؤثره نتیجه نه ورکوي نو آیا دا به شنه وي چې حکومت بیخي نور له دې عمل څخه لاس واخلي؟ دومره پوښتنه ورځپاڼه دا راپورته کوي چې که حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو اترو بوختي نو بیا د دې معنا دا سوه چې آیا نورې بیلې سوي وسلوالې ډلې په کار دی د ریاست له بندیزونو او قانوني منګولو څخه خلاص وي؟ ډالی کې د دوی یو رپورټ وایي چې په واک کې تر راتلو یو کال وروسته هم د نواز شریف حکومت تر اوسه پورې هیڅ یوه وسلواله یا ترګره ډله ناقانونه نه ده ګرځولې. د ورځپاڼې په خبره کېدلای سي حکومت دا وضاحت وکړي چې له تحریک طالبان سره په خبرو بوختي نو ځکه داسې یو ګام نه اخلي. خو د ډان په خبره که دغه وضاحت و هم منل سي خو بیا هم دا د اطمینان وړ نه دی. خو ادارې وایي د حکومت ګام نه اخیستلو وجه د وسلوالو او ترګرو باندې د بندیز لګولو په طریقې کار کې پرته ده. د ورځپاڼې په خبره د دې کار ذمه‌واره د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان دی چې خپل ټوله توانایي پر خبرو اترو خرڅ کړي نو ځکه دای پر خپل نورو ذمه‌واریانو زیاته توجه نه ورکوي. د ډان په خبره له وسلوالو طالبان سره د خبرو په دوران کې یو ډله چې ځان ته احرار الهند وایي مخې ته راغله نو په کار ده حکومت اور باندې بندیز ولګوي. د ادارې په خبره د دې ګام به ګټه داوي چې دا به حکومت ته د خبرو اترو په محل ګټه ورسوي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د کورنی چارو وزیر د خبرو په دوران کې پر طالبانو د برلاسیتوب له ټولو موکو څخه په خپل خوښه لاس اخیستی دی. بلخوا د امریکا وال سټریټ جورنال په خپله مقاله کې د دې جاج اخلي چې څنګه په افغانستان کې سوی پرمختګ خوندي کېدلای سي. ورځپاڼه وایي له 2001 کال راهیسې افغانستان د ژوند په ډیرو برخو کې پرمختګ کړی دی. په دې هیواد کې د جوړ سوو سړکونو میلانه څه د پاسه 26,000 ده. د موبایل ټلیفون استعمالونکو شمیر 12.5 میلیونه دی. د سکولونو تعداد تر 14,000 زیات دی چې په کې شاوخوا 80,000 ماشومان زده کړې کوي. ورځپاڼه وایي د اپریل په 15 د ولسمشری ټاکنو د افغانستان پر پرمختګ یو ډول د تصدیق مهر ولګولې. له دې وروسته ورځپاڼه لیکي د حیرانۍ خبره دا ده چې په افغانستان کې کامیابه انتخاباتو وایټ هاوس د عسکرو شمیر کمولو ته هڅولای سي چې داسې وانګیري چې ګواکې افغانستان نور مرستو ته ضرورت نه لري. ورځپاڼه وایي دا خبره تر اوسه سوي ټول پرمختګونه له خطر سره مخامخوي او د افغانستان راتلونکی د عراق په شان کېدلای سي. د مقالې په وینا په اخبارونو کې راغلي رپورټونه وایي چې باراک اوباما په افغانستان کې د 15,000 عسکرو د ساتلو فیصله کړې ده. سربیره پر دې چې د نیټو قومندان جنرال جوی ډنفورد د 10,000 عسکرو خواست کړی دی. د ورځپاڼې په خبره کې وکتل سي نو دغه 10,000 عسکر هم کم دي ځکه حقیقت دا دی چې هلته باید له 30,000 تر 150,000 پورې عسکر پاتې سي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیشن وایي دوی د هغه 160 په خواوشا کې شکایتونو په څیړلو کار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو قسمی نتیجې وروستو کاندیدانو او امیدوارانو دوی ته ورکړی دي. تیر هفته د لومړیو قسمی نتیجو تر مخه په اتو کاندیدانو یا امیدوارانو کې عبدالله لومړی او اشرف غنی احمدزی په دوهم نمبر دی. دواړو په انتخاباتو کې له درغلیو شکایت کړی دی. خان محمد سنپې له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نادر محسنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل دوی ته تر ټاکلې نیټې پورې ټول 121 شکایتونه رسیدلي دي. خاغلی محسنی وویل دا هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اته مواردو کې په ګوته کړي دي. محسنی وویل د دې شکایتونو سیړل به د چهارشنبه په ورځ د کاندیدانو د استازیو، کورنیو او بهرنیو ناظرینو او د رسنیو په موجودیت کې په علنی غونډو کې پیل شي.
در رابطه با از این شکایات اینا کتگوری بندی شد.
دوبویل ده شکایتون پاره باید بویل شی چه ده شکایتون کتگوری شوی او هاگ شکایتون دی چه ده انتخابات و خپلواک کمیسیون در رایو پا قسمی نتایجو که ندی شاملی کردی ده پا اتو مواردو کدی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند وویل په دې شکایتونو کې سلور د ډاکټر اشرف غنی، یو د داوود سلطان زوی، یو د ګل آغا شیرزی او یو سلولس د ډاکټر عبدالله لخوا کمیسیون ته سپارل شوی او درج شوی دی. دو د دې شکایتونو د سرنګوالي په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو وویل چې د رایو او د رای ورکولو د محلونو په اړه دي. د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړیو نتایجو له اعلان وروسته کاندیدانو ته دوه ورځې وخت ورکړل شو چې د دې نتایجو په اړه خپل شکایتونه درج کړي. د دې نتایجو له اعلان مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي دي. د دې کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې شکایتونو کې هم 800 داسې دي چې څېړنه یې ښایي د انتخاباتو پر نتایجو تاثیر ولري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون غږ کړی چې شکایتونه دې په شفاف ډول وڅېړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس د دې ټولو شکایتونو څېړلو ته یوازې شاوخوا 2 اونۍ وخت لري. که د اعلان شوي مهالویش سره سم ټول شکایتونه په ټاکلي وخت وڅېړل شي، د حمل د میاشتې د 14مې د انتخاباتو وروستي نتایج به د ثور په 24مه اعلان شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین تشدګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چې
ډېره سخت راغلې تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
بالکل اوریدونکو دغه بحث تاسو په دی وخت اوریدل شي ک د دې او یا زموږ د نورو خبرونو په اړه باندې تاسو کوم نظر لرئ نو خامخای موږ سره شریک کړئ. دا نظر شریکولو لپاره تاسو کولی شئ چې موږ سره په ژوندې او خبرونو کې نیغ په نیغ راشي او موږ سره خپل خبره وکړي. تر څنګ که چېرته تاسو فیسبوک لرئ په فیسبوک باندې ورشئ، هلته د مشال ریډیو پاڼه خوښه کړئ، هغلته خپل تبصره لیکی شئ او همدارس په ټویټر کې تاسو موږ ته خپل خبره لیکلی شئ. یو بل د افغانستان نه درته یو بل رپورټ هم درو. د افغانستان د مخابراتو او ټیکنالوژي وزارت وایي چې دوی به د خپل سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې هر کال 15 میلیون ډالر ګټه ترلاسه کوي. د افغان سیټي یو په نامه د سیټلایټ له 3 ورځو راهیسې خپل کار شروع کړی او چارواکي وایي د سره به هیواد کې د انټرنیټ اسانتیا ډیره او ارزانه شي او افغان ټی وی چینلونه به د دنیا په بیلابیلو برخو کې په اسانۍ سره وکتل شي. نسیم شفق په رپورټ لري.
د افغان ستیو په نوم د سپوږمکۍ فعالیدل د لومړي ځل لپاره افغانستان په رسمي ډول د هغو هیوادونو په ډله کې شامل کړ چې سپوږمکۍ لري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلان وایي چې په ازمایښتي ډول د سپوږمکۍ فعالیت پیل کړی او دا د دوی په خبره په دې هیواد کې د ټکنالوژۍ د پرمختګ او ودې لپاره مهم اقدام دی. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمی د سه شنبې په ورځ وویل چې په فضا کې د دې سپوږمکۍ د موقعیت د بدلولو کار په 20 ورځو کې وشو.
لنیکه مرغه دغه سپوږمکۍ په فضا کې یعنی په 3 شرقي درجو کې د 20 ورځو کې ځای په ځای شو. د 3 ورځې کې چې دغه سپوږمکۍ چې ځای په ځای شوې ده هم فعال شوې هم ده او اوس مهال آزمایښي نشرات پیل کړي دي مونږ هیلمن یو چې په نږدې راتلونکي کې زمونږ هیوادوال له خدمتونو برخمن شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت شاوخوا درې میاشتې مخکې د یو تل ست په نوم له یو اروپایي شرکت سره د افغانستان په لوري د سپوږمکۍ د موقعیت د بدلولو تړون لاسلیک کړ. یو تل ست شرکت اوس مهال د ځمکې پر مدار شپږ دېرش سپوږمکۍ لري چې د شوي تړون پر اساس له دې جملې نه یې یوه افغانستان ته ورکړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دې سپوږمکۍ له رسمي فعالېدو سره به په انټرنیټي برخه کې ډېرې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د دې وزارت ویان ښاغلي رحیمي وویل چې د دې سپوږمکۍ له فعالېدو سره به د افغانستان په لرو پرتو سیمو او ځینو هیوادونو کې هم د دې هیواد د ټلویزیونونو خپرونې ولیدل شي.
د سټلایټ یا د سپوږمکۍ له طریقه به موږ د تلویزیونو په برخه کې، د انټرنیټ په برخه کې، د مخابراتو په برخه کې، په مجموع کې د مخابراتو د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې کوم ضرورتونه چې دغه سپوږمکۍ له طریق مرفوع کېدلی شي دغه نه موږ ګټه پورته کړو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا هیواد به له دې سپوږمکۍ نه د کال 15 میلیونه ډالر عاید ولري. کاتسه هم د دیسپوګمکۍ د فعالیت د وخت په اړه ځینې اندېښنې شته، خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د سپوګمکۍ وکاله نور هم سم فعالیت کوي.
اوریدونکو تاسو له کابل د ریپورت اوریدل د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو د غزینه هم اوریدل شي. په پېښور کې د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي په اړه باندې یو ورکشاپ شوی، یو سیمینار شوی دی، او هغلته اکثره ګډونوالو د دغه سیمینار د دغه ورکشاپ ګډونوالو دا ویل چې که چېرته دا قانون په عملي توګه باندې رایت شي په پاکستان کې، نو کېدای شي ډېر خلک ترې فایده واخلي، او هغه چارواکي چې خلکو ټاکلي دي هغه به خلکو ته حساب دي. ډېره زلان یوسف زین اور تفصیل درته لري.
د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د حق کمیشن د تنظیم لاندې پیښور کې شوې یو ورځنی تربیت کې د خیبر پختونخوا سرکاري ادارو پبلک انفارمیشن افیسرز یا اولستا د معلوماتو ورکولو افسرانو ګډون کړو. د رائټ ټو انفارمیشن چیف کمیشنر صاحبزاده محمد خالد د دې غونډې د مقصد په اړه مشال رډیو ته وویل،
د دې ټریننګ دا مقصد چې زموږ د پی آی اوز بیکاز ا لینچ پین دی ام اوګې دی هغه نمبر سره چورلی مهود دی، نو چې هغه خبر کو چې ستا خانه نو ډیوټي سره او څنګه به انجام ورکړي. هر دفتر کې نامینیټ شوی دي او که نه نامینیټ شوی نو دا غي دفتر مشر پی ایو دی.
د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو د حق یو بل کمشنر عبدالمتین وینا وا چې د رائټ ټو انفارمیشن قانون د لاندې د پاکستان هر اوسیدونکو کولی شي چې د خیبر پختونخوا هر ادارې څخه هر قسم معلومات او فایل واخلي، او کچر یو اداره د معلوماتو ورکولو څخه انکار وکړي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی کولی شي.
هغه به انفارمیشن کمیشن ته د کمپلین په شکل کې راځي او بیا به د موږ هغه معلومات هغه الو هغه سرکاري افسر نه الو او کاغذ مون خبره اونه منی لکه مونږ هغه ته وجه معلومات ورکاو ورنکی داغه لپاره قانون د وکاله قید 5000 روپے جرمی خره.
د پاکستان ټوبیکو بورډ چیرمن او د انفارمیشن په خوانی سیکرټری عظمت حنیف او اگزی مشال رډیو ته وویل چې د قانون سره به پرېښوت اخستنی او بد انتظامی کی تر ډیر حد کمی راشي.
نور خو خبرې پرې دا عدالتونه یو عام سړی مونږ ته پوسکی لګی دی او دا قانوني تور باندې رائټ ټو انفارمیشن اکټ یو عام سړی دا حق ورکو چې ته پوسک کولی شې دا یو آئینی پروویژن دا گورنمنٹ چی داری دی دا عوام پیسو باندې سری دا ٹیکس پیئرز منی نو غی دا حق دی نو اوس وخت لاړو کنه چیرم الدد دی بالکل تیاری او سرکاری کسان خپل خوخه سره کار کوي نو اوس با عوام ته دی به جواب دی عوام ته.
یاد دی وی چې د تیر کال په اخریو کې د خیبر پختونخوا موجوده صوبایي اسمبلی پاکستان کې په لومړي ځل رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو د حق په نوم قانون پاس کړو چې مقصد یې د اولس هر کس ته د سرکاري ادارو فایلونو ته د لاسرسي او د احتساب حق ورکول دي. سلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریڈیو دا تاسو زمونږ غږ هم دا اوس په مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم اوریدل شي. ماینارټی انټرنیشنل وی نړیوال ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د اقلیتونو سره ښه سلوک نه کیږي. په رپورت کې راغلي چې پاکستان په دنیا کې د اقلیتونو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې په ووم نمبر دی. څېړونکو وایي کله هم د اقلیتونو حقونه د پاکستاني حکومتونو په مهمو پالیسیو کې شامل نه وي نو ځکه پې تنقیدونه شوي دي. رابع اکرم خان په رپورت لري.
اقلیتونو تحفظ لپاره کارکوونکي د برتانیې یو ادارې ماینورټی ګروپ انټرنیشنل خپل یو کلنی رپورت کې ویلي دي چې پاکستان په هغه ملکونو کې په اووم نمبر دی چېرته چې اقلیتونه په نخښه کیږي. ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال پیپل انډر تھریټ په نوم رپورت خپروي چې په کې هغه ملکونو درجه بندي شوی وي چېرته چې اقلیتونه په لویه پیمانه وژل کیږي. په دې رپورت کې ویلي شوی دي جنوبي سودان، شام، سومالیا او وسی جمهوریه افریقا په شمول پاکستان کې په فرقیز او مذهب په نوم وژنو کې اضافه شوې ده. رپورټ زیاتوي د نړیوالو مطبوعاتو ټوله توجه په وسلوالو ده او هم دې له وجې پاکستان کې مذهبي او لسانی اقلیتونو ته ورپېښو خطرونه توجه لري شوې ده. ماینورټی ګروپ انټرنیشنل کلنی رپورټ په حکله د بشري حقوقو کارپوه فرزانه باری وایي ځینې قانونونه هم د اقلیتونو خلاف استعمالیږي. دا وایي که وګوره نو د قانون حکمرانی نشته، د حکومت عملداري هم کمزوري کیږي او دې له وجې هم زموږ حکومت اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. دې نه علاوه سماجي رویو کې برداشت خدمیږي، نو زموږ حکومت د دې په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. هم په دې لړ کې د اسلامي علومو ماهر پروفیسر قبلا ایاز وای
دا د اقلیت او د اکثریت خبرې خورستو راغلې دي، خو اسلام هغه خلک چې څوک په عقیده کې ورسره شریک نه وي بیا هغوی هم مکمل احترام کوي او هغوی ته ډېر غټ حقوق ورکوي. که چېرته مونږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طرز عمل وګورو او د صحابه کرام د خلافت راشده، دوی ته مکمل حقوق ورکړي دي چې دوی خپل عبادت کولی شي، دوی خپل عبادت خانه ساتلی شي.
د ذکر ده په دې رپورت کې سومالیا او سودان پرله پسې په وړومبي او دویم نمبر دی چېرته چې د اقلیتونو نسل کشي یا هغه په لویه پیمانه وژل کیږي.
اوریدونکو د خبر پختونخوا د تعلیمي نصاب ادارې ټیکسټ بک بورډ د دې سبې په تعلیمي ادارو کې د دولسم جماعت د پښتو ژبې له کتابه د عدم تشدد د بانی باچا خان په اړه مضمون لری کولو اراده کړې ده. په دې اړه د فرخند اسد رپورټ اور.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب اداره ټیکسټ بک بورډ دغه صوبې په تعلیمي ادارو کې د دولسم جماعت د پښتو ژبې له کتابه د عدم تشدد د بانی باچا خان پر ژوند او هڅو د ازادۍ سپسالار تر نامه لاندې لیکل شوی باب او د نهم جماعت د پښتو له کتابه د فلسفي شاعر غنی خان نظم لری کول غواړي. د دولسم جماعت د پښتو کتاب دریو لیکوالو پروفیسر یار محمد مغموم، پروفیسر ډاکټر همایون هما او زبیر حسرت ترتیب کړی وو. د خیبر پختونخوا تعلیمي نصاب اداره د صوبې ټولو تعلیمي څانګو ته نصابي کتابونه ترتیبوي او د دغه کتابونو بیا کتنه یا ریویو په ایبټ آباد کې د کامی بیا کتنې کمیټه یا نېشنل ریویو کمیټه کوي او دا شان یو مضمون په نصاب کې شاملېږي. د دولسم جماعت لپاره د پښتو کتاب یو ګډ لیکوال زبیر حسرت وایي باچا خان د پښتو یو ملي اتل دی او یو داسې بې ضرره شخصیت دی چې په اړه یې هیڅوک هم باید اعتراض ونه کړي.
محنت تاریخ باندې دسمبر 2014 کې غیر سی شوی ده. البته چې کوم کسان علی له راغتی او سی له هغه د سکول استادان یا د کالج عام لکچران ولا راغتی په کار دي چې په ډاکټرز باندې دا ریویو شي، هغه ریویو چې دا پورا سبق کې حذف کړي.
د خیبر پختونخوا له نهمه تر دولسمه د پښتو کتابونو د بیا کتنې کمیټې یو غړی پروفیسر فضل نصیر بیا وایي دوی ته دا نه دی ویل شوی چې له پښتو کتابونو د باچا خان مضمون وباسي، بلکې دوی ته د ځینو اعتراضي لیکنو سمولو خبره شوې ده. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ د پښتو پروفیسر احمد رشید وایي په نصاب کې د پښتو کتابونو د بیا کتنې کمیټې دا وړاندیز کړی چې باید پر باچا خان او غنی خان د نهم او دولسم جماعت لپاره د پښتو کتابونو کې لیکل شوي مضمونونه دې لری کړل شي، خو د هغه په خبره په دې اړه لا هم سلام مشورې روانې دي.
پی ټی آر سی صرف دغه ریکمینډ کړی چې دا سبق لر کې، کنه پی ټی
آر سی کړي دا غوی رائے دا غوی کړي دي غوی اگر رائے چې دا دا په پتن کې دې نه پس سلیک کمیټي باندې باندې کیږي دا غوی نه پس بیا ریزلټ وي.
د پښتو په کتابونو کې د باچا خان غنی خان او نورو پښتنو په اړه مضمونونه او د غنی خان یو نظم په 2009 کال کې شامل کړل شو. له دغه وروسته د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم لاندې د نصاب جوړولو ذمہواری صوبو ته وسپارل شو. په پیښور کې د باچا خان ٹرسٹ چلوونکي او د سیاسي چارو څېړونکي خادم حسین بیا وایي د پښتو په کتابونو کې د دې بدلونونو وجوهات سیاسي کېدلی شي.
غنی خان سبق دی یو د ګډي وډي په نوم چې کوم باغت وکړي رساله کلیکل او بل د باچا خان باندې د هزار سبتالات په نوم چې کوم مضمون د لسم جماعت کتاب کې وزارت تعلیم بہر حال
د خیبر پختونخوا د پختو تعلیمی نصاب کې ل پنځم تر دولسم جماعت د پختنو شاعرانو لیکوالو او اتلانو په اړه مضمونونه شامل دي چې پکې حاجی صاحب ترنګزی، باچا خان، غنی خان، مولانا عبدالحق او ګن نور رازی.
اتلان
خوشحال بابا، نابغه شخصیت
غازی امان الله خان، یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی.
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ور کړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ور کړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو سیو مرکه دی یو اتیا کلن پښتون شاعر او لیکوال غازی سیال ډیرلس کتابونه چاپ شوی. هغه وای د خپل ادبی کارونو لپاره ځینی جایزې یا ایوارډونه هم اخیستي. دی وای په شاعرۍ کې غزل کم لیکلی او سندرې یې ډېرې. د هغه په خبره سندره د پښتو ادب خپل او غزل ورته له نورو ادبیاتو راغلي. دا غډېرې سندرې سندرغاړ ویلې او مشهوري شوې هم دي. سیلاب مسعود سره مرکه کړي، راځي چې وایو.
غازی سیال خو دې هر څوک پېژني، خو مورنۍ نوم دې څه دی؟
زما مورنۍ نوم محمد غازی دی. تخلص هغه ماته طاهر کلاچوي وخت کړی و. اوس زه د غازی نه په سیال مشهور شوی.
عمر دې څومره دی؟
زما عمر یو اتیا کاله.
څومره کتابونه دې لیکلي دي؟
ما کتابونه دیارلس لیکلی دی.
په دا دیارلس کتابونه کښې دی خوښ کتاب کوم یو دی؟
په دا کتابونو کې مې خوښ کتاب چې کوم دی هغه بنزای ناول دی چې هغه زما ډېر خوښ دی. تمام پښتونخوا کې هغه پذیرایي ورته حاصله شوې ده.
د پښتو شعر او ادب دپاره دومره خدمتونه دې کړي دي، ایوارډونه دې څومره اخیستي دي؟
بې شمېره ایوارډونه اخیستي دي. په 2005 کې صدارت ایوارډ هم اخیستی دی. زما ټول نه غټ ایوارډ دغه دی چې زما د فن پذیرایي په خلکو کې شوې ده.
غزل د پښتون مزاج سره مطابقت خوري؟
نه، غزل د پښتون د مزاج سره مطابقت نه خوري.
ولې؟
ځکه چې د پښتون مزاج سندره ده او سندره د پښتون د مزاج سره جوړیږي. په سندره کې د پښتون د مزاج هغه عکاسي هم شوې وي چې کومه د داغه زړه غواړي، په هغه جذبه را لړزوي. که د مثال په طور زمونږ ټپه، زمونږ بګتۍ، زمونږ نیمکۍ، زمونږ چرمایته، دا د پښتون اصل شی دغه دی. غزل پرون راغلی دی، پردی شی دی.
سال صاحب په دې برخه چې تاسو کوم ځواب وکړلی، د هغې نه دا معلومیږي چې تاسو څومره شاعري کړې ده، غزل کم سندر دی زیات لیکلی دی؟
بالکل، ما غزل کم لیکلی دی، بلکې داسې مې لیکلی دی لکه څوک چې د خولې د خوند بدلولو دپاره بل څه خوري. زما په غزل کې هم د سندرې رنګ نن سبا شاعران اور و وینه په غزل کې شاملایي. غزل مزاج ډېر پوست دی، غزل اور و وینه نسخه مې په خپل وجود.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته به بیا یوه سندره ووایې؟
بالکل، زه خو مشال ډېر په مینه سره اورم، بلکې مشال مې ځکه خوښه ده چې په مشال کې زما د ثقافت، زما د ادب هغه عکاسي کېږي کومه چې پکار ده زه دغه لږه د پر د سندره وایم خو کیش نفسلو نزانګ مال دلې دې دغه زما د آشنا کلې دې زما زړګې چې په ډاډ د سمرخ کلې دې دغه زما د آشنا کلې دې دخڑ کرنا پا ما گران دی دا پاکی منے میرا زدان دی پا دا غصیما میں آواز دا من تلے دے دا غزما دشنا کلے دے دلتا میں منا لو بے دلے دا دلتا میں منا خند دلے دا دا من ڈک زڑ گئے میں دلتا لگے دلے دے دا غزما دشنا کلے دے زما زڑ گئے چپے ڈاڈا دے سمرخ کلے دے دا غزما دشنا کلے دے دا چاپ مینا کے خوشحال یما سیال د سیالو سر سیال یما اس میں دمین پر چمن بہار رغلے دے دغزما دشنا کلے دے